پېښور کې د ماسپخین یو بجه شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو ونیس پروګرام د مشال مرکه درته اورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبې د مشال خبرونو سرټکی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تیر ماښام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال د انمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 1200 ته رسېدلې. 1200 هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو، پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. او ستمشال له خبرونو تفصیل. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوې دي. د نړۍ یو سل او شپېته مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ دی چې پکې د 200000 نه زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. تاکل شوی چې د غونډې په اړه ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیره یو لسیزه کې دا اړومبې ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سکتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي چهار شنبې په ورځ دغې غونډې ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ. بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې، د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوي. د چارواکي په خبره په راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیرونی په مینا کې د ټیل مارشل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمېره 1400 ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمېره 15 او د لادرکه کسانو شمېره 50 ښایي. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجیانو کې د 50 تعلق د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره وو. تیرونی په مینا کې د ټیل مارشل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجیان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج انفو ډاټ اورګ په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او جوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه 14 کې د وژل شوو کسانو شمېره 1200 ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري مشال لیډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 سه باندې 1.5 نور کسان هم ټمپیان کړي دي. ویل کېږي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر دې شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېد. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه 14 شوې وه چې 50 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له سولورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د مشال لیډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشنکوفونو، پیکاو او نورو وسلو ډزو نیولې ده. د مون خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ جوبلا اوړېدلې، خو د دقیق شمیر په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. د بلې خوا د کندوز د امنیي قمندانې ویان سید سرور حسیني وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې سو پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ جوبلا اوړېدلې ده. ولس هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روانو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړ شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښته شل نور سپرلی چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کیبن کې بند پاتې شوي وو. سخ کال شاوخوا 15 لک کډوال یورپ ته رسیدلي. اکثر دا کډوال په بادي کښتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغربي یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسیدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا یادرک شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې تیر ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جن اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جت الوتکو په شام کې دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولاند په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړې وه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانوئل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېدی. د مشال له خبرونو پای او البته وروسته د موسم حال او د کرم شوبې زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیې اخیستل کیږي او په 1.40 روپیې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیې او په 1.45 روپیې. یو پاؤنډ په 1.58 روپیې او په 1.68 روپیې. یو ریال په 19 روپیې او په 19.65 روپیې. یو درهم په 28 روپیې اخیستل کیږي او په 28 روپیې 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیې او په 1.02 روپیې او په یو پاکستانی روپیه 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 224 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 6، بنو کې 1 او 6 او په کوټه کې 22 او 2 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پرون د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان چارواکو په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د روانې غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د چارو شتونکو وایي په یاده غونډه کې د نړۍ د مشرانو لیدنې او د هغوی خبرې اکثره وخت کومه نتیجه نه ورکوي.
عالمی لیډران دی غیر راشي او خپل پالیسی بیانات ورکړي. ډیر کم د شوې دي چې مسائل حل شوي.
د پاکستان حکومت وايي د مینا د ټیل ماټیل پرستای پیخه کې د مړو شو پاکستانی او حجانو شمیر شپږ 13 تلول شوی. بلخوا پرون د افغانستان د خوست ولایت په وکیل کې د والیبال لوبې په سیالۍ کې شوی بمی چاودنې 18 کسان وژلي دي. له شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک بیا وايي د ایجنسی انتظامیه یې بے ځای تنګوي او د گاډو د رجسټریشن لپاره پیسې ترې غواړي.
مهاجرات ته د امیر در بدرې ته نه کسي دای امیر نه 15,900 روپیه پر پر گاډي وپلي کنه.
او د ممندو د ساپو تحصیل اوسیدونکي هغه ته دی لوی سړک د بیا جوړولو چارو د درېدو له وجې شکایتونه کوي.
دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم د خپل مالونه ساري سبزي نه راوړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیفي خراب شي.
د مشال مرکه 19 پروګرام هم اوري. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر راځوریدونکو د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان چارواکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د روانې غونډې په څنډه کې د افغانستان او پاکستان او همداراز د سیمې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال نسیم شفق چې د غونډې د پوښښ لپاره دا مهال په نیویارک ښار کې دی سره زما همکار شاهین بونیری خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د یادو هیوادونو د مشرانو د دغه پرونی کتنې د خبرو مهم ټکي څو.
پرون افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ دغه کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیره په افغانستان کې دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
شبخ صاحب، افغانستان کې چې د امن کومه پروسه ده، کومې خبرې شوې وې سمو د وړاندې هغه بیا ودرې دي، بیا نوې نورې خبرې پکې رالی. افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو سره تازه سرګندونې کړې دي، یعنی س پلان س ستراتیجی چې د غلطه با د امن د ستونزو څنګه هواري کی؟
پرون په دې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله پسغر د وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د خکولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسی. عبدالله ویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته. نو ښاغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي.
زمون خبريال نسیم شفق اوریدونکو چې له نیویارک څخه د دغلت شوی د امریکا، چین او افغانستان د چارواکو د یوې کتنې حال راکو. د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د رواني غونډې او د هغې د ایجنډا په اړه زما همکار مجید بابر په همیاد خار کې میش له خبريال جهانگیر خټک سره خبرې کړې دي، راځي ورته غوږ شو.
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسایل دي په هغو باندې زیات نظری د خلکو مشرقی وسطا مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري. د وخت په خصوصي توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځه زیاتېږي، نو هغه کمولو د پاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې غربي هیوادونه چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغوی د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنگی یو سیاسي حل راوباسلی شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
ګوري، همیشه لپاره افغانستان خو چې هر کله د غونډې شوې دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري، خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي، نو هغه ما ته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ماته فی الحال نه ښکاري. دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغه راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکړي هغه تر نتیجه ډیر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي، خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي؟
اول خدا دے چے دا پاکستان او دا ہند صدر اعظم ترمن ست ملاقات تڑل شوی ندی اور نہ دے دا سے امکان دا وقت اخکاری نریندر مودی چکم دا ہند صدر اعظم دے اگا دا وقت سان فرانسسکو تلے دے اگا خو نیویارک کے موجود ہم ندی گرچے پشورو رز کے دوڑا یو ہوٹل کے موجود چکم دے کے خاغلے نواز شریف پاتے کی مکہ ہوٹل کے نریندر مودی ہوم وہ آگا بیا سان فرانسسکو تلاڈلو اور خبروں نہ دسی دی چاہا بیا نیویارک تن راضی بلکہ دا ہم خبر نے دی چاہا با دا جنرل اسمبلی سرا خطاب ہم نہ کبھی خبروں مخ اعتراضی اگر دادی عوام رحم دادا چونکہ پاکستان دا اعلان کرے ہو چاہے خاغل نواز شریف با پخپل تقریر کے دا کشمیر پہ حوالہ سرا سا بیان ور کبھی اور ہند طرف ہم دا خبر ڈیر ہوا جکڑ شوی دا چاہ پاکستان دا طرف کشمیر باندھ خبر ہوش والا نو ہند بم داغے یو جواب ور کبھی
د امریکا په نیویارک ښار کې میشت خبریال جهانگیر خټک وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د روانې غونډې په اړه یې زما د همکار مجید بابر پوښتنې ځواب ولې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پاکستانی چارواکي وايي په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د وژل شوو پاکستانی حجانو شمیر شپږ دېرش ته لوړ شوی. په پیښه کې د خیبر پختونخوا پنځه حجیان مړه دي. پر دې سربېره یو د پام وړ شمیر پاکستانی حجیان لا تر اوسه بېدرک دي. په دغه اړه تفصیل له پیښور د مشال رډیو خبریال خالد خان په تیرو خبرونو کې زما همکار شاهین بنیری ته ورکړ.
دا پاکستان دا حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي دا راخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون وخت پورې اتل حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مل شوی دی د مینا په دغه حادثه کې. خو بیا روسو دي چې کوم لیست راکړي په هغه کې شپږ دېرش حجان د پاکستان سره تعلق لري. دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجي دي چې هغه د ابتباس سره تعلق لري. دا پنځه چې دي نو دا د هغه خپلوانو لکه حاجي شیر افضل چې دی دا د پیغاور د افغان کالونۍ دی د حج لتلو او د کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی دی. نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دی چې دا هغه خاون حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی. بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وي چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې. د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټې دی او بل د ټوپې داغي پاک لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیښه کې وژل شوی دی. نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسټر دغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د څنګه مو په تبادله تعلق لري. خدا سلور چې دي دا د خپلوان وي دغه شان ډیر خلک هغه د باجول دی د سواد دی د نوخار هغه وی چې دا غي خپلوان په حق کې تلو هغه لا درک دی دا هغه هیڅ دغه نشي او د دې شمیره کې دا هغه په درزنونو دا خو هغه پاک لمونځه کده نشوي لې چې هغه مرګي یا خو هغه لا به درک دی. د بخشو پل محمد صلوات ته چې هغه پاک لدا ولي کیږي چې هغه لا درک دی او کله چې دا هغه د لا درکه اطلاع دل تراله بخشو پل کې نو دا هغه مور دا هغه پیغام کې وفات شوی دا هغه سي دا خپلوان وي. نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل کړو دا پیزه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري هغه کې حاجی شیر افضل چې دی هغه د پیښور او درشان د ناصر اقبال چې د وامین شلپاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کور ودان سره تلو او داغه پاک لا د لامیسنګ دی ایس اطلاع
زه به چې اوډر خلک به تر کې دي
دا غم دی خو چې دا غمون دی نو په ډیر زیات کورونو کې دی خو دا پنځه چې څنګه تاسو نو دا د دې خپلوانو راسوي دی
دا تصدیق کړی دی.
له پیښوره د مشال رډیو خبریال خالد خانو د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 798 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هیره نسي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسئله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیشه د انسانانو له کنټروله بهر وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو دا پرون یک شنبه ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چاودنه شوې چې د ورستیو معلوماتو تر مخه دغه پیښې د مړو شمیر 18 تنو ته رسیدلې او د تر دیر شو ډیر کسان پکې ټپیان شوي دي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانی کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 18 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 18 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړی او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. د ویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوښتل چې ما ډېر کنده تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچا پډې را شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کوي چې اول دا ترته ای دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسه او خاموش خلکو غږ.
له شمالي وزیرستان به کورکل شي خلک دا غي جنسي د پولیټیکل انتظامي نه شکایت کوي چې وایي د دوی د لوټلو نوي چلونه یا چمونه راغستې دي. دغه کډوالو په خبره انتظامي ورته د هغو گاډو د راجستر کولو وایي چې وار د مخه یې له پولیسو سره راجستر کړی دي. لسمي د مشال رادیو خبريال مردراز وزیر رپورت لدی.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملک ګل سالی جان وای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا ہوڑی تھا جو داوی ہے کہ الریڈی داخل کر رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر سا دے پولیس چو کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھی تو وزیرستان تا نہیں لو سی وزیرستان تے داشا یو کا نن موجود دا دے خال کے تا یہ پائی تکلیف کر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا ور تو فول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس چو کہنا دا خال ہے او اخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت چ گناہ دا گناہ مزید دنے رانی خپل کلارا بندے پریز دی خپل ویر تا میں دا پریز دی
خزر تلاوی دلتا راغلی گاڑی داول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشری دی بشوی یا مجر شوی گنا دادی کی زمین رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دی کی پکے گورنمنٹ رجسٹر کڑی دی گنا او مکھ شایو دو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیور دیش جڑ غلا جا اے دیگه دا مسئلہ بیا جوڑا کڑی دو خپل یا نا مہاجرات تا امیر در بدرای تا نہ کسی دای امیر نہ 15900 10000 کی پی پر گاڑی او پلی
ملک عبدالمامات خان وای کا ضرورت وی نو بے شک بای رجسٹر کڑی او پولیٹیکل انتظامیہ تبا ٹول لوازمات پورا کڑی خود کڑوالو نا نور پیسے پس غواڑی
کلاچے کسی پنو مندے کلاچے دمی فائل پنو مندے کلاچے کی مدد سنافتی پنو مندے دیر جو سڑی ہے جی میڈیا جی پیسے ہوئے تو جواز نہ جوڑی جی شیو ورتا چے کی مدد گورنمنٹ آرڈر کرائی لے سی پی ڈی ورتا سوشل کی دیش
پدے اڑا مو چے کلا دا پولیٹیکل انتظامیہ سرا رابطہ اوکڑا نو دا انتظامیہ چاروا کو و وایل وزیرستان کے موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی دا ریکارڈ لاندے راولی چه بیای خلق د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ ګاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کلا دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به پر ریکارډ کې موجود وي خو د ګاډو په سر پیسو پاړه یې سره نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو د محمد نجن سید یوسف خیلو نه د باجوړ تر ناوګه پوري د غزیدلی لوی سرک د بیا جوړولو چارې لته وی مودي راهسه روان وی چې په دې ورستاو کې دغه پروژې لپاره د پیسو د نشټوالي لامل په ټپه درې دلی دي. د سیمې خلک وایي د سرک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ټولنیزې هلې ځلې ډېرې غیزمنې شوې دي. شانواز ترکزه په دغه اړه رپورت راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک لوجې ځای اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. اولس وای چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولې. فردوس خان ساپه وای
د دکانونو د پنچر او د سبزی نو دکانونو د هغه سره د بیرو د غیر باد کې دوه چې د وران څو درې وخت د سرخانه یې دغه یو څو یو میز د خانه پاتې دا وایي چې د درې دا پاتې د ورکشاپ دی دی نو د بندي شي دي کنه تر اور ټول دونو د تر کې یو نو د ټول تم په لسی را پیو دي.
د دې ورستو مې د فضل ودود ساپي سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل ولې بیا یې په منځ کې ودرول نو هغه یې ډېر ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وسط دوه دریو کې کیږي نو ایسو کوم دې تغاله نه دي چېر هغه دې ګنداو ته لاړ شي خبر ته لاړ شي یا دې غلنې ته لاړ شي نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه ساروي سبزی نه راوړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیفي خراب شي دا دې وجه نه چې کوم دې څوک ور زیاته غاله نه دي چې هغه کاروباري مرکزونه ته لاړ شي.
یو ځای خبريال چې د ساپو وسیدون کې دي لال رحمان ساپي نو میږي هغه وای
دې نه چې کوم بلندې کار واه وړې په کې ځای سره روانو خو د قسمت په اخره خپلتي چې هغه باندې کار یو د مودري چې کله په دې روډ باندې لاړ شم غلنې ته میټینګ لري اس پرس کلب کې اکټیویټي یا بل څه غته لاړ شم وزیر تزما درا تک غزلمې کې ځال کې شپ کوم زه تاکید دوج
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه نو څوک ذمہوار موجود نه وو ولی موجوده عملی له خو ول شو چې دغه سړک لپاره پیسې منظور شوې دي چې په نسبی ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو دا مشال ریڈیو دا په پیښور کې یو نیمه بجه کیدونکو دا مجید بابر نه لن خبرونه اورو.
د نړۍ نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سکرټری جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د موشو پاکستانی حجیانو شمیره 6 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لادرکه کسانو شمیره 15 ښایي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي راهیسې له سولورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. ولس هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښته کې یونان ته روان پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. تیر ورځ فرانس ویلی دی چې په شام کې د اسلامي دولت دلی یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جت الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کې هم بمباري وکړه او ویجاړې کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیون چینل CNN سره په مرکه کې وویل د فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شو.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر واورید. اوس اوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې د دې اونۍ خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره پیښور های کورټ پخوانی صدر د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی پخوانی غړي ممتاز قانوندان او بیا د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر عبداللطیف افریدی چې خلک پته لطیف لالا هم د مینې نوای هغه زمونږ سره ملمه دي او زمونږ موضوع به په قبایلی سیمو کې چې کم پاکامی اسمبلی کې دغه قرارداد راوړل شوی دی چې دغه سیمه دی یا خو د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي ځانګړي صوبه دی جوړ شي یا ایجنسی کونسل نو دی څنګه چې ما وې په آئین په قانون او بیا د قومي اسمبلی غړم پاتې شوی دی پخپل هم د قبایلو سره تعلق لري د خیبر ایجنسی اوسیدونکو دی. لطیف لالا یو جهان مننه چې مونږ ته مو ټیم راکو کدا مراته وې چې دغه قبایلی سیمه یا علاقه غیر یا آزاد قبایل چیو یا د فاټه چې وته وې فیډرلی اډمنستر ټرایبل ایریا د دې څه پس منظر دی تاریخ یې څه دی؟
خالد خان دا سیدا چې انګریزانو دا صوبه چې ان ډبلیو ایف پی به ورته ویلا چې په دې کې شپږ ضلع وي پېښور مردان په اصل کې د پېښور ایسوا کوواټ بنو ډېر شمل خان وزارت چې نن سوابه او نوخار او دا ارسه پکې شامل دي نوخار سوابه او چارسدا او کنه ټانک او ملکی مروت او بنو او انګودا دغه صوبا چې په خوا به ور بهوسو ته خیبر پښتونخوا وي په خوا به وته ان ډبلیو پی وي دغه چې انګریزانو په 1350 د دسمبر په میاشت کې مکمل تور اونۍ وی سیکانه ته وستل نو دا غینه بعد د دوی لپاره دا مسله شوه چې د دینه برا دا چې کومه علاقې دي د کابل د افغانستان په لوري دا ټولې د افغانستان علاقې وي دا صوبم د افغانستان وا او دا قبایلی علاقې هم د افغانستان وي زمونږ د مشران به کال په کال یو ځل دو ځله د بادشا په حضور کې تل خپل وفاداری به ورته خوله او دا غوی یو قسم له ماجبونه سو خدا د افغانستان علاقې و نو چې صوبا انګریزانو ونیوه نو انګریزان په 1300 کابل ته یو وفتل نو د اپریدو شنوار وته په خیبر کې لار بند کړه. خیر بیا غوی ورس سپ پیسو می سو سپ ځان اخلاص پر ولار نو دا غی له بعد دوی یو پولیټیکل افسر مقرر کړ چې دا به تاسو سره لینډن کی خو انګریز راغلی او انګریز په نوی تنظیم په نوی علم په ساينس په ټیکنالوژي ډیر زور ورو افغانستان خو یو قبایلی قسم بادشاہی وا نو د دوی ترمنځ دا روغ خبر جوړ شو چې موږ زو قبایلی علاقو ته نو افغان امیر به خبرو افغان امیر ویل چې زما څوک زی نو تاسو به خبرو نو دغه چې دا داسې نه دا غوی شو نه د دوی شو د منځ یو علاقه شوه و تاریخی لحاظ سره د افغانستان علاقه وه هسې خو که زور تاریخ ته ځو نو بیا لرې ځي خو به هر حال په اتلس سوه درې نوي کې چې څه وخت دا د ډیورن نام نهاده کرخه راخکې شوه د هغې نه بعد دغه علاقې انګریزانو داسې وکړل چې آخري علاقه چې دوی نیولې وه هغه په 1902 کې وه نوي کې وه هغه کرم ایجنسي وه په کرم ایجنسۍ کې اوس هم د افغان کلاونو هغه بنیادونه شته نو دغه علاقې دوی ونیوې او ایجنسۍ یې ته جوړې کړې انګریزانو ول خپل افسران ولېږ نو د ډیورنډ کرخه چې راخکې شوه نو هغې نه پسته انګریز الته کې خپل حیثیت او خپل اختیار
وګورئ خبره خو ډیره وګدیږي تاسو ډیر د مخکنه کړی بیا چې پاکستان جوړ شو هم دغه حیثیت اوس دغه په قومي سملې کې ځنې د قبایلی سیمو کم غړي دي هغه یو قرارداد درولي او دا غواړي چې را دا د دې صوبې سره د غشي یا د ځان له کونسل شي صوبه سوه په دغه
دا چې دا چې ما زبر خبره یو سکند په دی واخلم چې دا علاقه اونده غشي په منځ کې پروت و د 1915 کال چې د ګورنمنت اف انډیا نوې اکټ جوړ شو نو دا هغه نه پسته اف سی آر په دې علاقو لاګو شو تر هغه پورې دا داسي یاغستان چې ورته بوم ویل هغه و او دا روان و چې پاکستان جوړ شو دا هغه نه بعد هم دوی مغه سی وساتله او بس د پښتونستان تحریک مو په دغه علاقو کې او پاکستان کوشش شروع کړ چې خپل خلک چې کم دي هغه له مرګري ډیر کی هو تعلیم شودا شودا شو نن داسې صورتحال دی چې دا د آئین په رومبی ماده کې یا آرټیکل کې دا د پاکستانی صدا او د آئین د آرټیکل یو 200 ختم لاندې چې کومې علاقې خودلې شيری پاره کې دوه قسمه علاقې دي یو صوبایي قبایلی علاقې دي چې هغه ملکنډ ویژن دی او سپه بلوچستان کې دي او یو مرکزی چې هغه ته د وفاقي قبایلی علاقې وي فاټه موږ ورته وي فیډرلی اډمنستر ټرایبل ایریا هغه دي د هغه په حق له چې کوم د فاټه سره تعلق لرونکو ایم این ایز او سینیټرانو کوم بل پیش کړی اغه دغه په لنډو ټکو کې چې اغه وی چې د فاټه حیثیت ختم شي د علاقې د فیډریشن نه لاړ شي او د دې صوبې قبایلی علاقې شي لکه څنګه ملکنډ دی سواتي دیر دی ملکنډ جنسی دا شانګله دا بنیر دی چترال دی نو دا بل په شوی دی خو په دې کې کافی دی رکاوټونه ا خه خبره دا چې تر اوسه پورې تحریک انصاف مکمل حمایت کړی دی دا غی چیئرمین په بیان ور کړی دی اگر چې دا غوی بازی منی د دې مخالفت وکړو خو چیئرمین په بیان هغه بس ختم عوامی نیشنل پارټی مرکزی لیډر او دا غوی ادارو ویلی د دې حمایت کړی دی پیپل پارټی د دې حمایت کړی دی او افتاب شیرپاو قومي وطن پارټی د دې حمایت کړی دی جمعیت د جماعت اسلامي خلق مونږ چې د پارلیمنت پارلیمنټیرین سره ملاوي شو نو د جماعت اسلامي زرنور صاحب د حمایت کړو
امیرم کړی دی
سراج الحق صاحب هم کړی دی نو یو جمعیت پاتې دی نور ایس یو سیاسي پارټي زما په علم کې نشته ها مسلم لیگ نون هم دی ګو مګو ښکار دی هغه حقوقه او نکو څوک یې نه کوي څوک یې څو شګډ وډی غونډه ده پکې نه هغه سره ملاقاتونه مونږ خیال دي چې ورسره وکړو چې دا هم په دغه خبر راشي
بیا چې ګورو لطیف لالا لکه دغه په ټول سیاسي ګوندونو ملاتړم پکار دي او بیا د مسلم لیگ مونته دومره لوی او پارټي چې هغه په قومي سملې کې کدا روڑ جی دا بل نو دے دا ٹو تھرڈ میجورٹی پہ ضرورت تھی دے
بالکل آئین کی چھ پ آئین کی دغه بل د پاره د پاس کې دوه پاره پاین کې د ترمیم ضرورت لکه څنګه تاسو ویل پاین کې د ترمیم د ضرورت د کولو د پاره په دریو کې دوه برخه پکار دي مطلب دا چې شپږ شپې ته په سلو کې ممبران ورته پکار دي نو چې ټول هر څومره کسان وي هغې دوه برخه ورته پکار دي چې دا پاس شي نو مشکلات پکې شته خو لیکن دا ده چې یو تحریک شروع شوی دی پدې لیکلم شروع شوی دی پدې سیاسي پارټیم شروع شوی دی پدې قبایلی پختونخوا پوهانم په شروع شوی دی او یو خبره عام نن ما ته خلک راغلی د خپل ایجنسی دا مشان مشان راغلی هغه ما سره چې باسو کو ډیر خوشاله شوم چې ټول خلک چې کوم دی پدې کې دی
بیا راځي زندې قوتونه دا سیدی هغه په قبایلی سیمو کې دننه دی اگر قبائلی مشران دی یا دا زینی
ملکانان
دی اگر دا دی مخالفت کئی ہوئی چی
دو گور دا بالکل اگوی چی مخالفت کئی دا اگوی لا پولٹیکل ایجنٹان ٹول دی مخالف دی او بازا پیدا پیسے اور کئی دی خلکو لا خو دی خلکو تا زمونگ مشران دی زمونگ سوک مپلار دی سوک مہمار دی سوک متر دی سوک متربور دی سوک مخپل دی نو دا مشرانو ته مونږ دا سوال او دا خواست کوو چې دا د طالبانو په دور کې تاسو سره د قبایلی علاقې 2,00,000 کورونه وسوځول د قبایلی علاقې ټول خلک د علاقې نه وشړل بې عزته شو زموږ د زنانو 70 حیا هغه چې څه وشوي زموږ جامې د زنانو د جنډو نه جامې جوړې شوې نو په وفاق په وفاق کې خو مونږ ته هیڅ ګټه ونه لیده نم تحفظ ولیدو نو زه دوی ته خواهش کوم چې دوی دې دا لږې ګټې نه ګوري ګوره مونږ د دغې چې په صوبه کې شامل شو زمونږ د اول نه دلته بچي سبق وایي هسپتال زمونږ دغه صوبې دی او غلا او بدال او خپل ضرورتونه د صوبې نه اخلو مونږ په دې صوبه کې داسې تړلی شوي چې زمونږ بله ملاره نشته نو ځان له صوبه چې ته فاټه په نقشه سوچو کې نو دا یو کرخه غوندې دا داسې یو سړک هم پکې نشته چې د باجوړ نه تر جنوبي وزیرستان پورې تللی وي دا به مونږ څنګه سنبالو بیا د دې دپاره 500,000 روپۍ 1500 یا 1500 لګې دي د چا خبره 15,000 اربه روپۍ پکار دي چې هغوی له ګورنر هاوس جوړ کړو اسمبلی جوړ کړو سیکریټریټ جوړ کړو وزیر اعلی کور جوړ کړو فلانی جوړ کړو ډیکری جوړ هغه چې مونږ جوړو نو یو قسم لا غلو ته یو میدان کولا ول چې باغ کې خلک ګټه کوي چې څنګه پاکستان کې بدبختانه رواج دي زمونږ فل هل ګورنر هم شته اسمبلی هم شته دا هر څه شته مونږ ته د نوې صوبې نه هغه ممکنه ده چې هغه د مالی حواله سره هغه اوچلی دي شي جوړ شي نه د هغې لپاره ادارې شته نه د هغې بنیادونه شته مونږ سره دا هر څه بنیادونه په دې صوبه کې شته
ستاسو خبرونه دا پته لګي چې دوی به هغه مکمل قبایلي حیثیت ختم نه شي لکه د ملکنډ ډویژن په شان به شي
بالکل مونږ ګوره 1.5 کاله د ملکنډ د چې د 1903 یا ایم کې آئین جوړ شوی دی په هغې کې دا صوبایي قبایلي علاقه ده هغوی سره پکې هغوی سره نه چا جبر کړی نه ورسره ظلم شوی نه شي شوی دی کله طالبان تحریک ته پیدا شونه بیا دې خپل قبایلی ورونو ته چې د سواد خلکو راو وتر ټول خو چونکې د هغوی نمائندگانو د هغوی خلکو د هغوی आवाज رسیدو نو دنیا مور سره امداد وکړو او په سلور میاشتې کې خپل کورونو ته واپس لړ او زمونږ خلک نن په جلوزو کې کې به یار او به مددګار او ډېر په وزیرستان په بنو کې پراته دي زمونږ کورونه زمونږ بازارونه تباه شو زمونږ هر څه وشو مونږ له چا سره راغلل اوس پورې څه نه راکوي
لطیف له تاسو خبر وکړه چې پولیټیکل انتظامیه او ځینې ملکان د دې مخالفت کوي د فوج څه کردار پکې دی فوج کوم په کباري
بالکل په فوج ته چې کوم دی فوج سره فوج د هر خبرې متعلق په دفاعي نقطه نظر سوچ کوي هغه فوج دا سوچ کړی دی او په دغه بریفینګ کې سیول حکومت ته ور کړی دی خپل رائے ور کړی دا چې زه خو په دې خوشاله شوم چې زما د نقطه نظر حمایت فوج هم وکړو فوج وایي چې کوم نوې صوبه جوړو او خلکو یې چې هم وټونه کوبن پاکستان کې نه شامل یو یا مونږ دا نه منو یا نه منو ځکه چې تلته اسم نشته نو خلک به بغاوت طرف ته ځي اوس هم په موجوده صورتحال کې خلک ډېر د فوج متعلق د حکومت متعلق د ادارو متعلق ډیر زیات خفغان لري ما سره دا غم دي چې چرته دا یو بڑکونه شي یو مسله ته جوړ نشي فوج د صوبې په حمایت کې دي سیول حکومت یې چې د صوبې حمایت وکړي او زمونږ د پاره بل لار په حقیقت کې نشته
لطیف الله تاسو په خپل هم د کمی سملې غړې پاتې شوی او په دغه باندې نظر هم لري نو دا قبایلي سیمونه چې کوم ایم این ایز جوړ شي سینیټران د دې دغه حیثیت شته چې د خپل قانون یا د ملک د پاره خپل شي خو ځان د پاره څه نشي
هغه کې داسې دا چې په آئین کې 200 وختم آرټیکل یا ماده چې کومه ده دا غی یا د فچی کومل دا غی لاندې داسې کیږي چې د ملک د پر قانون جوړ شي زمونږه منیس پکې وټ ورکی او صدر په دستخطو کې او په غزټ نوټیفیکیشن کې جاری شي نو فوري تور هغه لاګو شي خو چې کب قانون مونږ په خپل ځم په لاکو لاګو کیږي هغه کا پاشي دا ټوله مرحله چې قومي اسمبلی پاس کړی وي سېنات پاس کړی وي او صدر په دستخط کړی وي په غزټ نوټیفیکیشن کې شي زمونږ په لاکو که زمونږ ممبرانو په دستخط کړی نو دی الته هغه قانون تر هغه نوی قانون چې تر سو صدر یو ریګولیشن یو اعلان نامه جاری نه کی چې دا قانون ما په قبایلی علاقو باندې لاګو کړ نو یقیني خبره چې د قبایلی سیمو نه چې کوم ایم این ای ګان دي کوم مشران دي پارلمنټریان دي هغه ته ډیر مشکل دی چې په خپل په قانون د شخطې هو کې خو هغه قانون دلته نه لاګو کی نو اوس خو د قانون خبر نه ده په آئین کې د ترمیم خبره ده دا ډیره تاریخي خبره ده او زه د خپل پارلمنټریان ستاسو د قومي اسمبلی ممبرانو ته سېنټرانو ته د دې لیډرانو ته خصوصا شاجی ګل ته هدایت الله خان ته او شابودین خان ته مبارکي ورکوم چې هغه یو ډیر تاریخي ګام پورته کړو او ټول ایم این ایز د مبارک باد مستحق دي ټول ته مبارکي وي
تاسو څنګه چې ټول یو دی لکه د کبال سیمه
تقریبا یو نیم په یو کس نیم په کې بل دی زنه خلک داسې دي
ډاکټر جی جمال بروز بیان راغره چې ټول یو نه دي
ډاکټر جی جمال دی هغه په دواړو بیروخ پیګ دي هغه دغه د پلاټ د نکنه د اسټابلیشمنت سره دی او دغه چې کم دی د بل یو د مولانا صاحب د فضل الرحمن صاحب یو ایم این ای دی هغه موزه مولانا صاحب وي چې دا تاسو لګ ډیر تیزی وکړه او داسې واشه د مولانا صاحب سره ممکن هم خبره کو مولانا صاحب تخپل ځان له ازادي په آزاد فضا کې وخت لري آی نه حیثیت شته قانوني حیثیت شته دا یو 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 کروڑ نه زیات قبایلی ولسته دا حق چې هغه بنیادی حقوق لري هغه په صوبه کې نمائندګي ولري
دا خنه لطیف الله شهدا په تلسم ترمیم چې بدلون چې پاره باندې ټول پارتيان مې اوریدل یو لوی یو د پاره کې دا شو
خالد خان په دې کې ما دا خبره پورته کړې و زما پارتي ولې دا خبره ته اوچه ته کړې و هغه وی په سبب پرسه خبره کوي په قبایلی علاقه به خبر نه کوي لکه چې فوج هغه وخت دا نه غوښتل اوس فوج سره فوج د 2010 نه باچ دی علاقه ته لاړو او دا حالت ولیدو او دا کیسی ودی دغه په خپل وسلته دغه سمبالولو نه دی نه دا فوج د سمبالولو د مرکزی حکومت ته برای نام یو شی دی د دې واحد هل دغه جوړیږي چې په صوبه کې شامل شي او موږ د خپل پښتونورو نصره موږ د دوی اړ دي دوی او د دوی په ځمکه ناشته د دوی خرو د دوی سکو د دوی تعلیمي ادارې استعمالو د دوی هسپتالونو استعمالو الله دې دوی ته عزت ورکړي چې موږ ته دا عزت راکړي چې موږ مهاجر دي او کبه کور دي او خري او کبه دي ټول
دا هي وایي دا ځنې مشران چې موږ آزاد حیثیت په ختم شي
چې دا زده دي جی جی صاحب نو د دې بل چې څوک وایي چې آزاد حیثیت نو خبر زه ته تاسو کوم چې ته خو زما غوندې زم په پیښور کې اوسېږم خو کور مې التشته ورونه مې التزي زامن مې مزي او د اختر لمخ کې دوره د مخ کې مشل وینې تیران راغلي دي زه ته تاسو کوم چې تاسو خپل کلی ته تلې شي چې نشې تلې نو ستا کما زادې چې ته خو یا په اسلام آباد کې ناشتي یا په پیښور کې ناشتي یا په ضلع کې ناشتي نو دا شي بس خبرې
دي دا خبرم کې لطیف لاره چې تر سوچ چې دا خلک دا بیکوره خلک وته واپس نیته لنو دا صوبې خبره او دغه بیزایه دي لکه اول ضروری ده چې داخلك لال شي دغه فوجي عملیات
بالکل مونږ دا وایو چې سبب اول امن پکار دي امن پکار دی خو امن ولی الته زکه وی ول زکه ناراضی چی په صوبه کې منګری دا سوات او دا دیر او دا بنیر چې دا دا مکمل طور طالبان نیولی ولی دومره زرخ آزاد شو زکه چې دا صوبې سوا که زمونږه لکه دا صوبې سوا نو سپوري په وختي الته دا فوجان بلته تلیو او عام کته یو ځی چیک پوسټ دو چیک پوسټ درې چیک پوسټ لست شل دې سلوي چیک پوسټ په پټوله علاقه کې اوس په پارځ کې فوج دي چې چته د شپې څوک تار چو هی مو یالا راوی غواړه چې چته هوایی د زو شی مو یالا ټول خلکو نیسا او دا چې ناروا کارونه غوي شروع کړي پویږي نه په دغه باندې چې زمونږ د مشرانو توهین کوي او زمونږ د مشرانو بی عزتی کوي دغه خلک دا وی چې آزاد دي شت په توګه د دې نه تاسو کوم چې تاسو دې توهینه د دې بیزته تاسو کولای شي تاسو یو فوجینه تاسو کولای شي
بیا وی چې د پولیس دا نظام مونږ نه خو پولیس په بیا تاسو
هیڅ چا نه دی ویلي پولیس نظام دا دلته پښتانه دا غوينه غټ پښتانه دي چې دا چرته زکه مشکم د دې هر یو پښتون د خپل برابر نیم چې دا کمز کې پولیس دي دا ټول پښتانه دي دا پولیس هم پښتون دی په جبم ور سره پویږم په خبره ور سره پویږم چې جرم نه کوم د پولیس ما سره کار سړي نو دې سربا په قبایلی علاقو کې چې کم خلک هر قسمه د جرایم پېښه یا مخرور یا صدخ داخل بمرک شي او دغه خبره دا ده چې زه ولې زما آزاد شیت اسم نشته د ټوپک ما سره پینځه شپږ لکه ټوپک کلاشن کوف ما سره شپږته زره راکټ لانچر وي ما سره لس دوله زره دوشکې وي هغه یې څو وکړه په طالب ډز ونکړو په فوجي ډز ونکړو په بل چا ډز ونکړو هغه آزاد شیت چرته لاړو
دا الله کا غیر وته ولې وي
الله کا غیر دا خو را شي خبر وا چې کبایلی ته پښتانه بدبختی دا چې پښتنو دا کبایلی ژوند ډیر وګدي کبایلی ټوب دی فخر خبره نه په قران کې دی چې ما تاسو په کومونو کبایلو کې دې پر پیدا کړی چې تاسو یو بل پیژنې کبایلی قبیله لکه دغه دې بلار ځامن وي یو یو نوم دې بلبل نوم دې بلبل نوم دې تاسو دا مختلف کبایلی نمونه یا قبیلې شې دي د یو نکاح اولاد دې د شناخت لپاره ورته وي دا چې انګریزانو سره دی یو کال یو سل کال جنگ کړی دی هغه اندغه چې پری خودل دی ته به ایکسکلوډډ ایریا ویلا مطلب د برټش انډیا نه بهر علاقہ وا او کله به ودا شان دی یو کتاب ډاکټر پینل لیکل دی دلچسپ کتاب دی انګریزو چې دا پینل مشن های سکول جوړ کړی دی په بنو کې هغه لیکل دی ډاکټر پینل امنګس دی امنګس دی باربریان افغان ټرایبس کنه نو موږ ته شی ویل کېدل د انګریز په مناسبت کې یو خبره چې به تعلیم او پسماندوم نو سړک کو نه کسی نو په دغه حوالو باندې او موږ ته پسماندا وې شي نو
لطیف را دی اف سی آر بس یې سیټ پاتې شي د اف سی آر چې کوم
نو وای چې وا لال شي نو په خېټه کې بچي خود به خود مرشي اف سی آر داسې شی دی چې اگر چې ټول قبایلی علاقو کې نه دي صرف چې کمیونیز دین دي علاقې دي او سړک پکې تیر دی یا سکول دی یا څه دی بازار دی منډه ده په هغه ځای کې اف سی آر شته نور په عامو قبایلی علاقو کې اف سی آر نشته نو د اف سی آر چې د دوی بنیادی حقوق دي خلکو ته ملو شي نو دا قانون خو د بنیادی حقوق دشمن قانون دی دا تور قانون دی پولیټیکل ایجنټ تور تسپین ویل شي سپین ته تور ویل شي د مجرم آزاد ویل شي او غیر مجرم نیول شي جرمانه لګول شي ارشد د داسې ناجایز قانون دی داسې جابر قانون دی چې ټول عدالتونه ویل شي دا جابر قانون دی نو چې دا ختم شي د دې متبادل کې دی شي شل متبادل به کینې ما غونډه یو بیکاره وکیل چې کینې په یو ورځ کې درته د دینه حق قانون جوړول شي
نتیب لا تاسو خبرو کا چې دغه سیمه د افغانستان نوم څو وخت کې دا دغه وجود وو دا ریسو د افغانستان په سر د عمل وی په دغه
باندې د افغانستان رد عمل په دې ټولو علاقه چې کوم یو دی هغه دغه کې قبایلی علاقه شامل ده دام شامل ده چې د افغانستان او د پاکور افغانستان کوي ما کرزی صاحب سره پرې ما خبره کړې و مونږ غوښتي دغه موجوده ډیورن لاین مخې ته راغلی و نو ما ورته وی چې کرزی صاحب کته ډیر زویم ته یو خو افغانستان دا شي کمزوري غوندې حکومت ته چې د ډیرو مسلو مشکلات سره مخامخ دي دویمه دا ده چې دغه چې کم دی د افغانستان د پاکستان د سره د جنگ یا د مقابله قابل نه دي دومره نه دي بیا په جنگونو کې تاوان وی بربادي د افغانستان جنگ اسینم برباد کړی دي افغانستان ته ما کړی صاحب ته وی چې صاحب دا خلک نه غواړي چې تر څو پورې د پښتونخوا خلک خپل ونه غواړي په هغه کې یو د ازادۍ تحریک باندې شي او هغه دا ونه وی چې موږ پاکستان نه منو کنه تر هغه پورې افغانستان نه دا کله دا شي ویلي چې تاسو را پاسي پاکستان منه نه دا ویلي چې تاسو دا شي بلکې دا مسله بنیادی طور د دغه پښتونخوا د قبایلو خپلی خلکو د پښتونخوا د خلکو دا چې هغه په پاکستان کې اوسي ک افغانستان کې شامل کې آزاد شي نو څه پورې هیڅ نه دی ویلي چې آزاد اوس هیڅ نه دی ویلي چې پاکستان روانم هیڅ نه دی ویلي چې جنگ کوم نو خبره ده چې موږ په داسې صورت حال کې پاکستان حکومت ته او فوج ته او حکمرانانو ته زده یو وارننګ ورکوم چې کم صورت حال په قبایلي علاقو کې د خلکو سره روان دي دا غینه ډیر تریخواله جوړیږي دا غینه د فوج خلاف نفرت جوړیږي د حکومت خلاف جوړیږي د پاکستان خلاف جوړیږي تاسو مهرباني وکړئ چې دغه سلوک بند کړئ دا فوجان مو ټیک کړئ فوجان زمون لرګي یو ټول خرسي زپ نور ډیره خبرې
کچې خبرو دیږي ځنه خلک وایي چې دا سوبي سشي دا قبایل او دا پښتونخوا دا د پاکستان کې د پښتنو ډېر لوی صوبه شي او پنجاب د دې مخالفت کوي پنجاب نه غواړي چې د دې دغه اکثریت ختم شي
خبره دا زمون خدام مطالبه ده چې کوم په بلوچستان کې زمون پښتون دي هغه ته مون جنوبي پښتونخوا وي دا ټول چی یو شي چې مون خو دا زمون ګرمان دي چې مون ټول سره پښتون یو شو چې مون دومره طاقتور شو چې موږ خپل حق ګټلی شو اوس خو د پنجاب نه موږ خپل حق نشو ګټلی په فوج کې پنجاب دی په وسایلو پنجاب پروت دی په حکمرانۍ پنجاب پروت دی موږ سره څه دي موږ ته خو د چا خبره د هډوکي غوندې څه څه را پاتې شي نو راغې دا خو د عوامي نېشنل پارټۍ ته دعاګانې کوئ چې د اتلسم ترمیم یې وکړو او زرداري صاحب هم شکریا چې که دا نه وې او دا نه وې شوې نو موږ به دغه شی تل مرخواړو
مطلب دا چې پنجاب خو دې خامخم مخالفت کوي
ضروري نه ده د پنجاب فوج چې فوجم 87% دی که 92% د پنجاب دی چې هغه فوج مخالفت نه کوي نور پنجاب دې مخالفت نشي کول
څومره دا وشي زر تاسو څومره بینی دا ولکه دا قرارداد را لو بیا به پکې بل
دا چې کوم دی دا په دې کې دارو کاوټونه شته په دې کې په پارلیمنت کې وزن خلک د دې مخالفت کوي قبایل وزن خلک مخالفت کوي دغه شی پنجاب په حواله دی اسټابلیشمنت په حواله ډیر خلک چې مخالفت به کوي لیکن دا یو تحریک روان شو او چې روان شو ته به وګوره دا تحریک چې څومره وخت تیریږي ورس پر ورس بدل زیاتیږي ان شاء الله دا بل به پاس کی
څومره زر
تاسو نه زر ټایم فریم نشم ورکولې خو زما یقین دی چې دا بل سپرلی پورې پکار دي چې دا پاشي
راځي خو دا که دې پښتونخوا ځنی سیمه لکه زه به وایم ازاره د ویژن یا د ډیر کاغی د مخالفت کو چې را
هغه هغه شو کو هیدر زمان بابا دی هغه غریب اوس په د ګور په سر ولاړ دی هغه دا غوی مخالفت سوالم نه پیدا کیږي او کوي کی منسته جوړیږي
بیا زما اخیری پښتنه دا کدا یو شي نو د دې کې بیا دغه سیاسي دغه وی یو والی چې را وزیر اعلی دا کم دی نه دی گورنر دا کم دی او صوبای سملی کې بیا یو دا قبایل
قبایل خو به ختم شي قبایلی نوم څه د فخر نوم نه دی ما ورته ویل شناخت لپاره خبره ده او په داسې حالت کې چې قبایلی یو وحشي ګڼل شي نو دا د فخر نوم نه دی بیا به پښتانه مضبوط شي ډیر به زورور شي نو تر اوسه پورې په دې آتش پېته کال کې د گورنر او د وزیر اعلی سوال دلته پښتنو چا اوچت نه کړو نو بیا خو به بالکل نه اوچتېږي البته قبایلی علاقو نه به ممبران جوړ شي کم از کم ډېر سلوخ ممبران به موږ ته ملاوي نو په هغه کې به وزیران جوړ شي نو بیا به په صوبه کې زموږ ډېره مؤثره نمایندګي وزیر به مې وي ممبر به مې وي پارلیماني لیډر به زما په خوخه جوړیږي وزیر اعلی کې به زما ووټ شامل وي نو بیا به په بجټ کې زما حصہ وي په هر یو شي کې په تعلیم کې په روزګار کې په سړک کې به بجټ کې لوکیشن کې
او مرکز به موږ په خبر وي تاسو ته بل
نه نه مرکز خو زموږ په خبر دی په خبر خو صاحب ټول پښتنو او افغانانو مرکز دی دا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.